حالا به پایان رسید. تا برنامه بعدی من رخصت، خداحافظ و ناصرتان.
سلامونه د شپې نه به جدي ځه صفي ولستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره خلاص تویم. پهل په خبرونو کو د ملګرو ملتونو په قربتوب د افغانستان په اړه په دوحه کې درېمه غونډه سبا پیلېږي. د طالبانو د جګپوړي ویاند ذبیح الله مجاهد په مشرۍ یو پلاوی په دغه غونډه کې د ګډون لپاره نن دوحې ته رسېدلی. د غونډې اصلي بحثونو ته د طالبانو وربلل او د مدني ټولنې د غړو په ځانګړې توګه افغان ښځو ته د نه بلنې له امله په دې ناستې باندې ډېرې نیوکې شوي. ملګرو ملتونو ویلي چې په دې غونډه کې به د طالبانو د رژیم په رسمیت پېژندلو تمرکز ونه شي او د جولای په دویمه به د ملګرو ملتونو یو جګپوړی چارواکی له افغان ښځینه فعالانو سره د دو ورځنۍ غونډې له پای ته رسېدو وروسته وګوري. د ښځو یوې فعالې زبیده اکبر د ملګرو ملتونو په یوه لنډمهاله غونډه کې د ګډون بلنه رد کړې ده. د سمنګان بلخ پر لوی لار پیو ټرافیکي پیښه کې د یو ماشوم د مړینې خبر ورکړل شوی. باختر اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن خبر ورکړی چې په دلخکي سیمه کې د یو بارلونکي او کورلا موټر په ټکر کې د یو ماشوم د مړینې تر څنګ شپږ نور کسان ټپیان شوي. د طالبانو چارواکو ویلي په دریو ټپیانو وضعیت نازک دی. د سړکونو خرابوالی، د ترافیکي پیښو اصولو نه رعایت او تیز سرعت په افغانستان کې د اکثرو ټرافیکي پیښو اصلي عامل ګڼل کیږي. ایران خبرداری ورکړ که چیرې اسرائیل پر لبنان حمله وکړي، ایران به د مقاومت په ټولو جبهو د هغې مقابله وکړي. دا له ایران او د ایران د سیمه ییزو متحدانو جوړه شوې ډله ده. په نیویارک کې په ملګرو ملتونو کې د ایران ماموریت نننۍ څرګندونې داسې وخت کړي چې د اسرائیل او د لبنان د ایران پلوه حزب الله ډلې په ګډون د یوې پراخې جګړې په باب ویره پیدا شوې. له کله چې په غزه کې جګړه پیل شوې، اسرائیل او حزب الله ډله نږدې هره ورځ ډزې تبادله کوي. په همدې حال کې د اسرائیل پوځ ویلي د لبنان د عملیاتو په اړه پلانونه تصویب او تایید شوي دي. په جواب کې حزب الله ډلې ویلي د بشپړې شخړې په صورت کې په یو اسرائیل هم خوندي نه وي. د سپورت مینوالو ته دا چې همدا شیبه د هندوستان او د جنوبي افریقا ترمنځ د کرکټ نړیوال شلو وریز جام پای لوبه روانه ده. تر دې دمه په دغې لوبه کې هندوستان 116 اویا منډې کړي دي، 118 منډو هدف یې ورکړی دی. جنوبي افریقا هدف د رسیدو لپاره دمګړی په میدان کې ده. دوه لوبغاړي له لاسه ورکړي، 12 منډې کړي دي. دا اول وار دی چې جنوبي افریقا د کرکټ نړیوال شلو وریز یا د کرکټ هر ډول نړیوال جام پای لوبې ته لاره پیدا کوي. د فوټبال د اروپا د ملتونو په جام کې هم دمګړې د ایتالیا او د سویس ټیمونه سره مخ دي. د ایتالیا او سویس د غلوبه په جرمنی کې روانه ده او د تر اوسه پورې کوم ټیم گول نده وحله. تمه ده پا بلا لوبه که با جرمنی و دنمارک و روست سره مخشی. هم دارنگ سبا و بیا پا انگلستان و سلواکیا سره لوبه ولده. خبرونه مو اوریدل کولی شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ. دا خبرونه هلته هم لوستلی شئ. دغه پروگرام د سر مطلب مودا دی چې د طالبانو د جګپوړي ویان ذبیح الله مجاهد په مشرۍ د طالبانو حکومتي پلاوی د دوحې په درېمه ناسته کې د ګډون لپاره دوحې ته رسېدلی. همدارنګه د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله روزمیری دی کارلو هم چې د دې غونډې رهبري به کوي هغه هم دوحې ته رسېدلې ده. ذبیح الله مجاهد نن په یو کانفرنس کې وویل
موږ د هیواد د ملي ګټو په چوکاټ کې له ټولو هیوادونو څخه غواړو چې د افغانستان خلک په سختو شرایطو کې تنها پرې نه کړي.
همدارنګه د دوحې د کانفرنس په اړه باندې د خلکو غږونه هم تاسو ته خبرو. یو تفصیلي راپور به هم په دې باندې ولرو چې په دوحې کې څوک اشتراک کوي، په کومو مسایلو باندې بحثونه کېږي او توقعات ترې څه دي. افغان ښځې او نجونې بیا د دوحې د اکثرو افغان ښځو نجونو نن په بهر کې البته د دوحې د غونډې په غبرګون باندې اعتراضونه کړي دي او وایي چې په دغو غونډو کې د ښځو نه ګډون په خاطر باید نړیوال دا غونډه تحریم کړي. خو یو شمېر نورې بیا وایي
زمونږ د ملګرو ملتونو د طالبانو او حکومت ترمنځ ناسته هیله دا ده چې د مونږ حقوق لپاره باید هلته بحث وشي. کیدای شي چې دا بحث کولی وشي چې د مونږ د تعلیم لارې په دې کې پرانیستل شي.
ایران د ولسمشری ټاکنو په اړه مهم خبرو دا چې دا ټاکنې د هیڅ یو کاندید د 50 جمعیو د رایو د نه پر کېدو په خاطر باندې دویم دا ورته تللې تمه ده. راتلونکي جمعه سعید جلیلی او مسعود پزشکیان بیا سره انتخابات ترسره کړي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
رابشو اول مطلب ته په افغانستان کې د طالبانو حکومت وای د دوه په ناسته کې د تفاهم او د ستونزو د حل په هدف برخه اخلي او ټول هیوادونه له افغانستان سره مثبت تعامل ترابولي. د طالبانو د حکومت مرکزی ویاند او د دوه په دریمه ناسته کې د طالبانو د پلاوی مشر زبیح الله مجاهد نن په خبری کانفرنس کې ویل دوی ناسته ته بشپړ چمتووالی سره روان دي. نوموړي ویل د دوی حکومت په دې ناسته کې وروسته له هغه د ګډون پریکړه وکړه چې ملګرو ملتونو یو لړ شرطونه ومنل. د دغه شرطونه بیان نه کړل خو ویل کېږي د افغان ښځو او د مدني ټولنې استازو ته د ګډون حق نه ورکول د طالبانو یو مهم شرط چې ملګرو ملتونو ورسره منلی. جزئیات په دغه رپورت کې.
د طالبانو حکومت وایي د دوی په دریمه ناسته کې د دوی ګډون له هیڅ لوري سره د دښمنۍ په معنا نه دی، بلکې دوی غواړي له ټولو اړخونو سره مثبت تعامل رامنځته کړي. د طالبانو د حکومت ویان او د دوهی په دریمه ناسته کې د طالبانو د شپږ کسیز ګډون کوونکي پلاوی مشر زبیح الله مجاهد نن په یو خبری کانفرنس کې وویل چې دوی ناسې ته بشپړ چمتووالی سره روان دي. نوموړي وویل چې د دوهی په ناسته کې پریکړې نه کیږي، بلکې یوازې پیغامونه انتقالوي. زبیح الله مجاهد په دې کانفرنس کې دا هم وویل چې د دوهی په ناسته کې دوی د تفاهم او د ستونزو د حل په هدف برخه اخلي او ټول هیوادونه له افغانستان سره مثبت تعامل ته رابولي. نوموړي وویل
موږ د هیواد د ملي ګټو په چوکاټ کې له ټولو هیوادونو څخه غواړو چې د افغانستان خلک په سختو شرایطو کې تنها پرې نه کړي، بلکې په هغو مواردو کې چې د افغانستان د خلکو حق ده باید هیوادونه خپل مکلفیت ادا کړي او د افغانستان په بیا رغونه او اقتصادي پیاوړتیا کې ونډه ولري او خنډونه له منځه یوسي.
زبیح الله مجاهد په دې کانفرنس کې دا هم وویل چې د دوی حکومت په دې ناسته کې وروسته له هغې د ګډون پریکړه وکړه چې ملګرو ملتونو یو لړ شرطونه ومنل، خو نوموړي د دغه شرطونو په اړه په واضح ډول څه ونه ویل. خو هغه د دوهې په ناسته کې د ښځو د ګډون په اړه وویل چې دغه ناسته کې د افغانستان د واحد دریس په موخه د ښځو له ګډون سره مخالفت کړی او د دوی پلاوی به د افغانستان په استازیتوب هلته برخه اخلي.
د دوهې د ناستې په ارتباط مو اوریدل چې سبا پیلېږي او د طالبانو د مرکزي ویاند په مشرۍ یو پلاوی هلته د ګډون لپاره ورغلی دی. د سیاسي چارو یو شمیر پوهان وایي د دوهې دریمه ناسته د نړۍ د اعتماد خپلولو لپاره د طالبانو د حکومت لپاره یو ښه فرصت دی. له دې ډلې د سیاسي چارو پوه په برلین پوهنتون کې د ډیپلوماسۍ استاد اسحاق اتمر وایي د دوهې لومړی او دوهمه ناسته کې د سیاسي حل لارو چارو لپاره کوم فرصت رامنځته نه شو، خو نوموړي په دې باور دی چې ممکن په دې ناسته کې د ځینو موضوعاتو په اړه چې په اجنډا کې شامل دي لکه ترهګرۍ سره مبارزه، د مخدره موادو قاچاق مخنیوی او مالي مسایل په دې کې یو تعامل رامنځته شي. له ښاغلي اتمر سره زموږ همکار مرکه کړې او په سر کې په ټوله کې د دوهې د غونډو د بهیر په اړه ترې پوښتنه کړې.
په لومړۍ او دوهمه ناسته کې په تېر شوې وه د سیاسي حل لارو چارو دپاره کوم پرمختګ رامنځته نه شو، او دا ځل په درېیمه ناسته کې داسې انګېرل کېږي چې ډېری تمرکز د خبرو به په مخدره موادو په کښت او د هغه په بدیل باندې د افغانانو سره وي. بله خبره دا ده چې د تروریزم مسله او مالی مسله.
آیا فکر کوئ چې نړۍ دا غواړي هغو موضوعاتو ته په پام سره چې دوی تل ورته ګوته نیولې او د طالبانو په حکومت یې انتقادونه کړي دي دا تعامل ترسره کړي؟
درېیمه ناسته دغه زمینه مساعده یي چې طالبان او نړیوال ټولنې سره نږدې شي. دا چې د خپل د افغانانو د پاره کوم فرصت وي د هغه ستونزو په برخه کې کوم چې فعلاً په افغانستان کې موجود دی دغه څه نه لیدل کېږي.
په دې اړه متنظر سره آیا فکر کوئ چې د دوهی درېیمه ناسته د طالبان د حکومت لپاره یو ښه فرصت دی چې نړیوال اعتماد ترلاسه کړي؟ البته هغو ژمنو ته پام سره چې دوی مخکې کړي خو نړۍ وایي چې عمل پرې نه دی شوی.
یو ښه فرصت دی چې باید د افغانستان حکومت د دغه نه استفاده وکړي. یقینا اوس هم افغانستان هغه سه یو جیوپولیټیک سیمه ده چې نړیوال دې ته ضرورت لري، او دا د نړیوالو رقابتونو د تقاطع یو مرکز دی. زه داسې فکر کوم چې اروپایان او امریکایان او په نړۍ کې نور هیوادونه او همدغه د سیمې هیوادونه لکه روسیا، ایران، چین، هند، پاکستان دوی دې ته اړ دي چې طالبان سره نږدې روابط لري، ځکه کوم تغییر او تحول چې په افغانستان کې رامنځته کیږي د دوی د اندېښنې سبب ګرځي. د سیمې هیوادونه دغه اندېښنې لري چې د افغانستان نه ترهګري د دوی هیوادونو ته لاره پیدا نه کړي. او همدغسې د مخدره موادو قاچاق بله مسله ده چې مخصوصا د افغانستان همسایګان د دې لپاره اندېښمن دي. نو زما باور هم همدغسې دی چې د دوحې درېیمه ناسته کیدای شي د طالبانو دپاره ښه یو فرصت وي که دوی د دغه فرصت نه وشي کولی چې پوره او ښه استفاده وکړي. د دوی روابط به د نړیوالو سره جوړ کړي او هغه د لاسه تللی اعتماد به بیرته دوی ترلاسه کړي.
اسحاق اتمر د سیاسي چارو شنونکی او د برلین پوهنتون کې چې د دوحې د ناستې په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د دوحې غونډې څخه زموږ هیله دا ده چې په خپل هیواد کې اسلامي نظام ولرو او د دې تر څنګ ټول ګډونه حکومت ولرو، ظلم نه وي، ټولو هیوادوالو ته مو خپل حقوق ورکړل شي.
سیم د مزار شریف ولایت څخه زمونږ د ملګرو ملتونو او د طالبانو او حکومت ترمنځ ناسته هیله دا ده چې د مونږ حقوق لپاره باید هلته بحث وشي. کیدای شي چې دا بحث کولی وشي چې د مونږ د تعلیم لارې په دې کې پرانیستل شي.
سید امین سبا هم د خوست ولایت نه زموږ هیله هم دا ده، غوښتنه هم دا ده چې د دوحې په غونډه کې د افغانستان د خلکو د بېوزله خلکو حقوق باید تامین شي، ځکه چې څو به موږ په جنگ کې ژوند کوو تر څو به موږ په غربت کې ژوند کوو.
سلام زبانم یاسین د ننګرهار ولایت څخه. نو خدای وکړي چې دا زموږ سره مرستې وکړي، کومکونه موږ سره ډېر وکړي او زموږ ټول هیوادوالو سره، ځکه چې هیوادوال زموږ سره ډېر غریب دي. نو خدای وکړي چې د وطن اقتصاد هم سره جوړ شي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
د دوه د غونډې د راپورونو په لړۍ کې به په دې اړه تاسو ته رپورټ خپور کړو چې په دې ناسته کې په کومو مسایلو او له کومو خلکو سره خبرې کیږي او د افغانانو تمه ترې څه کېدای شي. فریدی سیال په دې اړه باندې یو تفصیلي رپورټ جوړ کړی چې په ګډه سره اورو.
د یکشنبه او دوشنبه په ورځو کې ملګري ملتونه د قطر پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه د درېیمې نړیوالې ناستې قربتوب کوي چې په کې به د نړیوالې ټولنې استازي او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت استازي برخه ولري. د قطر پلازمینه دوحه په تیرو شلو کلونو کې د افغان طالبانو لپاره له سیاسي پلوه مهم ښار دی. هغه مهال چې طالب مشرانو په افغانستان دننه او بهر په پټه ژوند کاوه، په دې ښار کې یو شمېر غړو په څرګنده سیاسي دفتر چلاوه او د 2000 کال د فبروري په میاشت کې همدا ښار و چې پکې طالبانو او امریکا خپلو کې د سولې تړون لاسلیک کړ. دا دوه غونډه کې څوک له چا سره خبرې کوي؟ په دوه کې د افغانستان په اړه د دې غونډې مشري د ملګرو ملتونو د عمومي منشي سیاسي مرستیاله روزماري ډیکارلو کوي او په افغانستان کې د یونما مشره روزا اوتمبایوه هم په غونډه کې برخه اخلي. دا په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ راوروسته په دوه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب درېیمه دا ډول غونډه ده چې د افغانستان په اړه پکې بحثونه کیږي او نوموړی هغه ده چې طالبان پکې برخه اخلي. تر دې مخکې دوه غونډو کې طالبانو ګډون رد کړی و. په دې غونډه کې افغانستان کې د طالبانو د حکومت استازولي د طالبانو د حکومت د ویان زبیولا مجاهد په مشرۍ یو شپږ کسیز پلاوی کوي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجارک په وینا په دې غونډه کې د شاوخوا دیرشو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي برخه اخلي. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړی استازي ټام ویسټ، په افغانستان کې د ښځو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړی استازي رینا اميري دې غونډه کې خپل ګډون تایید کړی دی. د غونډې په نورو ګډونوالو کې د افغانستان لپاره د روسي ځنګړې استازې زمیر کابلوف، د ایران ځنګړې استازې حسین کاظمی قومي، د پاکستان ځنګړې استازې اسف درانی هم شامل دي. خو تر اوسه د چین او هند ځنګړې استازو په دې غونډه کې د ګډون په اړه څه نه دی ویلي. د منځنۍ اسیا په شمول د نړۍ او سیمې د یو شمېر نورو هیوادونو استازي هم په دې غونډه کې له طالبو استازو سره بحثونه کې برخه اخلي. پر کومو مسایلو په دې غونډه کې خبرې کیږي؟ د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجارک د سې شنبې په ورځ د جون په 15مې په یوې خبري غونډه کې د دې ناستې د اجنډا په اړه وویل،
په دې غونډه کې به له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د همغږي او منظم همکارۍ په اړه خبرې وشي.
د سټیفن په خبره په غونډه کې به په هغې خپلواکي ارزونې چې د 2023 کال په نومبر کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته له افغانستان سره د تعامل په اړه وړاندې شو هم بحث وشي. د هغه خبره د غونډه د افغانستان لپاره د هیوادونو د ځنګړو استازو سیمه ایزو هیوادونو او طالبانو ترمنځ خبرو اترو ته زمينه برابروي. خو بل پلو د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د غونډې د اجنډا په اړه ویلي، دوی پر دوو مسلو د بحث لپاره چمتووالی نیولی دی. نوموړی د نشه یي توکو پر وړاندې مبارزه او دویمې پر طالب چارواکو د بندیزونو لری کول دي. د طالبانو د حکومت وین زبیولا مجاهد چې په غونډه کې د طالبانو د پلاوي مشري کوي، د دوه د غونډې تر پیل یو ورځ مخکې خبر اعلان وکړ.
موږ دوه ته د تفاهم او د ستونزو د حل په مخه روان یو، او ټول اړوند هیوادونه له افغانستان سره د ښه تعامل دریسته رابول.
افغاني خزیه په غونډه کې نشته، که څه هم د غونډې مشري د ملګرو ملتونو د سرمنشي سیاسي مرستیاله روز ماري ډیکارلو چې یوه ښځه ده کوي، خو په دې غونډه کې له افغانو ښځو څوک ګډون نه لري. هغه څه چې په افغانستان او نړۍ کې د ښځو د حقونو او بشري سازمانونو او فعالانو غوسه راپارولې ده. خپله افغاني ښځینه فعالانې له آنلاین شبکو نیولې بیا په سرپټو ځایونو کې تر راټولېدو پورې بېلابېلې لارې چارې کاروي، څو په دوحه کې د افغانستان په اړه غونډه کې د افغان ښځو په نه ګډون اعتراض وکړي. دوی ملګري ملتونه د طالبانو د غوښتنو په منلو ملامتوي او وایي چې په دوحه کې غونډه د افغان ښځو نه ګډون د طالبانو غوښتنه وه چې ملګرو ملتونو منلې ده. د طالبانو وین زبیولا مجاهد د دوحې په غونډه کې د ښځو د ګډون په اړه وایي چې دې غونډه کې د افغانستان د واحد دریز په موخه د ښځو له ګډون سره مخالفت کړی دی، او د دوی پلاوی به د افغانستان په استازیتوب هلته برخه اخلي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان ملګري ملتونو تورن کړی دی چې د دې غونډې په جوړولو کې د طالبانو غوښتنې منلې دي، او دا د امنیت شورا د 1415 پریکړه لیک نظر غړونه بللې چې په نړیوالو غونډو کې د ښځو په ګډون ټینګار کوي. د دې سازمان د ښځو د برخې مرستیال هیدر بار افغان ښځو ته په غونډه کې ګډون نه ورکول شرمونکی بللې دی. د نوبل د جایزې ګټونکو او د نجونو د تعلیم فعال ملالی یوسفزی د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکو د بشري حقوقو او یو شمېر نور افغانو او بهرنیو فعالانو د دوه په غونډه کې د افغان ښځو نه ګډون غندلې دي. لا غونډې د کومو پایلو تمه کیږي؟ د طالبان د حکومت ویان زبیولا مجاهد کڅ هم د دې غونډې په هدفو کې له نړیوالې ټولنې سره د تفاهم په پراختیا او د ستونزو په حل ریکولو ټینګار کړي، خو زیاته کړي ده چې په دې غونډه کې پریکړې نه کیږي او دوی یوازې پیغامونه انتقالوي. تر دې مخکې د طالب ضد افغان سیاسي څیرو د اتریش په پلازمینه ویانا کې د خپلې درې ورځنۍ غونډې په پای کې د دوحې غونډه یو اړخیزه او د طالبانو په فرمایشو بلله، چې په وینا یې د افغانستان لپاره د ښې ګڼې تمه درې نلری. خو افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت د مشر روز او تنبایوه په شمول د ملګرو ملتونو لخوا د دې غونډې تنظیمونکو هیله څرګنده کړې ده چې د غونډه به په افغانستان کې د طالبانو د حکومت سره د نورو هیوادونو د غوښتنو د شریکولو او د دواړو خواوو ترمنځ د یو بل سره د تعامل د پراختیا یو ښه فرصت وي او نور پرمختګونو ته به لار هواره کړي. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کتونکي بیا وایي د هغو مسلو په اړه چې د نړیوال ټولنې او د طالبانو د حکومت ترمنځ اړیکو کې خنډ دي، د طالبانو په دریس کې کوم نرمښت نه لیدل کیږي، ځکه خو لا دې غونډې د کوم لوی پرمختګ تمه نشي کېدلی. د سیاسي چارو یو افغان شنونکی قریب الرحمن شهاب وایي،
کومه دا چې د افغانستان د راتلونکي ثبات او سیاسي کړکېچ د بنسټیز حل لپاره یو بنسټیز حل لار وموندل شي، ولې زه په مجموع کې له دغې ناستې ډېره توقع نه لرم، ځکه دا یوازې ماته نمایشي ناسته ښکاري، او سره له دې چې په دې کې به د افغانانو ترمنځ د افکارو د تبادلې یو فرصت وي. ولی ډیر ملموس نتایج به ونه لري.
افغان شنون کې په دې باور دي چې هم د غونډې هدف یوازې د طالبانو د استازو او یو شمیر هیوادونو د ځنګړو استازو ترمنځ خبري او د تعامل په پرختیا بحث وي، نو د دې لپاره طالبان لالوړان دي لنړیوال ټولنې سره د تعامل چاینلونه لري او کېدای شي د دوه هیلو غونډې پرته هم بیلابیل هیوادونو طالبان خپلو کې پښتو خندونو بحثونه وکړي. خو که د غونډې هدف د اوسنیو افغان واکمنو سره د نړیوالې ټولنې د راکړې ورکړې په برخه کې د ښځو او نجونو د حقونو په شمول په افغانستان کې بشري حقونو ناوړه وضعیت او نور خندونه وي، نو ښایي تر اوسنۍ غونډې په پراخه جوړښت ګڼو نورو غونډو چمتووالی او بحثونو ته اړتیا وي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
ورځو ایران ته په ایران کې د ولسمشرې له وخت مخکې ټاکنې چې پرونو شوې دویم پړاو ته تللې ځکه یو کاندیدام د بریا لپاره کافی رای نه دی خپل کړی. په دغه ټاکنو کې د رای ورکولو په شرایطو برابر او کسانو لړلې یوازې 30% خپل رای کارولي. تمه ده چې مسعود پزشکیان او سعید جلیلی راتلونکي دور کې جمعه به کیږي بیا سره مخامخ شي. تفصیل په دغه ریپورت کې.
په ایران کې د ولسمشری تر وخت مخکې چاکونو د څباندې 4.5 میلیون شمیرل سویو رایو لمخې اصلاح غوښتونکي کاندید مسعود پزشکیان 10,415,191 رای ګټلي. تر هغه وروسته توندلاري کاندید سعید جلیلی 9,403,298 رای خپلې کړې دي. تر دوی وروسته محمد باقر قالیباب څباندې 3 میلیون او بل کاندید مصطفی پور محمدی څباندې 200,000 رای ګټلې دي. دغه څلور وړ کاندیدان د شورای نگهبان لخوا تصویب شوی وو. هغه شورا چې غړي په مستقیم ډول د ایران د رهبر آیت الله علی خامنهای لخوا ټاکل شوی دي. د ټاکنو د نتیجو لشمیرل سویو رایو داسې ښکاري چې یو کاندید هم اکثریت رای نه دی ګټلې، ځکه نو ټاکنې دویم پړاو ته ولاړې. د ایران د قوانینو له مخې که کوم کاندید لشت لږه 50% رای نوی ګټلی، د دوو مخکښو کاندیدانو ترمنځ به بله جمعه بیا ټاکنې کیږي. په ایران کې چې د وګړو شمیر یې څه باندې 85 میلیونو ته رسیږي، د ولسمشرۍ د 14مې دورې دغه ټاکنې د پخواني ولسمشر ابراهیم رئیسی د ځایناستي د ټاکلو لپاره وسوې. د ایران پخوانی ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او ځین نور چارواکي د می میاشتې پر 19مه د څرخیل وته کې د نسکوریدو په پیشه کې مړسول. په ټوله کې شپږتن کاندیدان وو، خو دوه کاندیدان علی رضا زاکانی او امیر حسن قاضی زاده هاشمی د جلیلی په ګټه لخپل کاندیداتوري د تیرېدو اعلان وکړ. ایرانی رسنوی راپور ورکړی چې بل کاندید محمد باقر قالیباب هم نن د سید جلیلی ملاتړ اعلان کړی، خو هغه د ټاکنو په لومړی پړاو کې چې پرون وسول د جلیلی په ملاتړ لخپل کاندیداتوري له تیرېدو ډډه کړې وه. د ایران 1.5 میلیون وګړي د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي، خو په ایران کې دننه او بهر د رای پر شرایطو د برابرو کسانو له ډلې یوازې 40% یې په پرونیو ټاکنو کې خپل رای کارولي، چې دا د ریکارډ تر سره حده ټیټ شمیر دی. په ټولنیزو شبکو او نورو ویبپاڼو کې ګڼو کسانو د ایران په ټاکنو کې د خلکو پر کم ګډون بحثونه کړي دي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
په افغانستان کې د غوښنو چرګانو د ساتنې د فارمونو یو شمیر مالکان وایي چې بازارونه ښه نه دي او له بیلابیل خواو له غیر له حکومت له لوري هم ملاتړ نور سره کیږي. دوی وایي پورسته کلو کې په لکونو افغانۍ زیان کړی او د ناروغۍ خبرېدو هم د دوی ګڼ شمیر چرګان مړ کړي دي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې د غوښونو چرګانو د ساتنې فارمونو یو شمیر مالکان د خپلو کارونو او بازارونو له پیکه کېدو څخه شکایت کوي. دوی اندېښمن دي چې که د طالبانو حکومت د دوی ستونزو ته پام ونه کړي، ښایي د دوی فارمونه سقوط وکړي. په ننګرهار ولایت کې د چرګانو د ساتنې فارمونو دوو خاوندانو حضرت ولی او اکرام الله ازادي راډیو ته وویل
بازار نشتون ده پوس وخت کې مارکیټ نه لري زمون چرګان، او بل خبره ده د چي بيماريان دي زیات بيماريان دي د اوس وخت کې مان او 3000 پارم دای بي والو تقریبا 3.5 لک شاف افغاني تاوان راته و په وخت نه ورسته چې کوم بازار چلے دل دمر تاوان نوم کړی دي چې بس د کار پر خودل تاټ شوی
پاکستان نه د لیر چرګ یعنی دغه کمی هګۍ چې دلته استعمالیږي اوس په افغانستان کې هغه واردېږي. که چېرته هغه واردات بند شي نو زمونږ د فارمداران به دغه لیر چرګو ته مخه کېږي او دې باندې به بازار کنټرول.
په فراه ولایت کې د چرګانو د فارم یو ملک حاجی عبدالمجید هم وایي پخوانی کار یې نه دی پاتې او خپل چرګان له کومې بینه چې دوی ته تمام شوي هم ارزانه پلوري.
دمه چند ساله کې هر چیږي پیداوار
دشت څومره چرګان مو چې درلودل په دې وروسته کې لمنځه ولاړل. کم تر کم 30000 ډالر د دانو له شرکتونو څخه پوره وړي. هغه سرمایه مو چې ګټلې و ټول خلاص شو او اوس شاوخوا 1.5 لک افغانۍ تاوان راوخته. یو کیلو غوخن چرګ 1.5 افغانۍ تمامېږي او په بازار کې بیا 100 افغانۍ ده.
خیرالله نیازی هم چې په هرات ولایت کې د غوخنو چرګانو د ساتنې فارم لري د طالبانو حکومت د نه ملاتړ او نه پاملرنې شکایت کوي.
غوخن چرګان د 15 تر 20 ورځو پورې بازار ته وړاندې کیږي. له بده مرغه 40 ورځې کیږي چې بازار ډیر خراب شوی دی. د دې تر څنګ یوه ناروغي راغلی چې ټول فارم له منځه تللی او موږ 15 لک افغانۍ زیانمن شوي یو. تر اوسه کومې دولتي ادارې زموږ ملاتړ نه دی کړی.
از طرف نهادهای دولتي و مرجع دیگه صورت نمیگیره.
په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوي افغانستان ته د یخ وهلو چرګانو د غوښې واردات بند شوي خو لا هم ژوندي چرګان له ګاونډیو هیوادونو واردېږي. د دې خونې د مدیر پلاوي غړي خان جنرال کوزي ازادي راډیو ته وویل
د امارات پراتک سره گوشت مرغی افغانستان ته بند ده، اما ژوندۍ چرګان د پاکستان ناراضي او تنها د پاکستان او د ایران نمون ژوندۍ چرګان راوړو. نور من خود کفایو خپل پارمونم په افغانستان کې شکر الحمدلله جوړ شوې دي او داخلي غوخه.
خو هغه ونه ویل چې هر کال څومره ژوندۍ چرګان د ایران او پاکستان څخه وارديږي. موږ د صنعت او سوداګرۍ وزارت له ویان عبدالسلام جواد او د کرنې او پولګولو او مالداري وزارت له ویان مصباحالدین مستعین سره د غوخن چرګان نو د ساتنې فارمونو د خواندانو ستونزې او غوښتنې شریکې کړې خو هغوی د راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنو ته ځواب ونه ویه. د افغانستان د کرنیزو تولیداتو خونې د اجرایوي رئیس وسیم صافي په وینا اوس مهال په افغانستان کې 1,650 د غوښنو چرګانو د ساتنې لوی او واړه فارمونه شته او دغه فارمونه کولی شي د افغانستان د بازارونو د اړتیا وړ غوښه تامین کړي. د غوښنو چرګانو د ساتنې فارمونو خاوندان په داسې حال کې د بازار له نشتوالي او د طالبانو حکومت د نه پاملرنې له امله اندېښمن دي چې تر دې مخکې هم د فابریکو د خاوندانو په ګډون د یو شمېر نورو سکتورونو مالکینو د دغو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته شکایت کړی او له حکومت یې د ملاتړ او د دوی ستونزو ته د رسېدنې غوښتنه کړې ده.
اوس هم ورزو پاکستان ته هلته په دې وروستیو څو ورځو کې د هوا د تودېدو شکایتونه شوي دي او د راپورونو له مخې پتیرا یو اونۍ کې الکتر لګ 1500 کسان په پاکستان کې د ګرمۍ له لاسه مړ شوې دي. د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال وسیم سجاد په پیښور فواره چوک کې د هغه مزدورانو سره خبرې کړي چې د کار په لټه کې په سختي ګرمۍ کې ناست دي. راځي چې وایو
دا وخت په پیښور فواره چوک کې ولاړم. دلته یو شمیر ځوانان او بوډاګان د مزدورۍ لپاره د سحر نه تر ماښامه پورې ناست دي. په دې ګرمۍ کې چې په پاکستان کې په نږدې یو کې د سختي ګرمۍ موسم دی او د پاکستان میټرولوجي ډیپارټمنټ ویلي وو چې په پاکستان کې دا وخت سخته ګرمۍ ده او خلکو له پکار دي چې هغه سایو ته لاړ شي. خو دا خلک بیا هم په دغه فواره چوک کې نور ته د مزدورۍ په لټه کې ناست وي. د دوی سره خبرې کوو چې دوی ژوند د دغه ګرمۍ څومره اغېزمن کړی دی.
ملنګ راته خلکو منګه به دا تفصیل چې روکه سار مونځ کو مشپک بجے منزل درازو وہ بجے انور دل تک مخامک شی پیادہ شپ تر لس بجو پر ناشتی پیسے وسر نہیں مزدوری نہیں کڑی دل تک بس شپ پتے پتے تک باندے پتے گرم کہانی باندے پراتے یو دا کہانی دے گرم پتے باندے گر رکے را پراتی خ
او سی دا گرمی سے ہوشوی دا ندی سرا سنگ چلنے
بدر بدر در پدر خور پسر کر نور چل مدد مزدوری زشت نرا باندے سو کئیو بس راځو دې ګرم پښته مړه والی تر ماښامه پورې هسه پر سرکاري چوکو ساتو بیا تیزو.
کاکا لگ را تخپل تعارف ہوگا
نوم میرے خان دے زخو په ذاتی پیدائش د باډه شیخان ما او وسوس در غریبی را خستو کلم یوزي کلم او کار یوزي کوم سمون نو خو اوس په دې دور کې یو خمن گئی دا او بل کارونو دا سر خړلې دې چې زما په میاش کې اوس دا میاش میں برابرېږي او پدې میاش کې ما سلور دی اړه لګول دي دا الله سره تناسو کې ګرمي دا او کې یخني دا بس ناسو چې کینونو مجبوری دا مجبوری پدې ده چې اوس هغه تصویر ته کینم یا اخوا کینم نو چا څه پته لګي چې دا بابا سره تناسته
په جمی کې څه صورت حالې پور
په جمی کې خدای الله رحم کارونه هم خړې دي موږ هم په پسور کې اوس پدې ګرمه کې پدې سروتی کو تناسیو بس که صدا الله رولې